بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، د حسین مسګری په غږ د حج د مبارکې سورې د اوه اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغو کسانو چې ایمان مراوړی دی، رکو او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او خکرونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لار کې غزا کوي لکه څنګه چې غزا کول پکار دی. هغه تاسو د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستي. دا دین ستاسو د همغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسو لمخ کې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس المونز کوی، زکات ورکوی او خدای ته ورنږدې شي او له هغه څخه پناه واخلی. هغه ستاسی بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د تهران رادیو ډیرو خوږو قدرمنو اوریدونکو سحر مو په خیر. ګرانو دوستانو، په سحرنه یو ساعت خبرونه کې زه عبدالمجید دورانی او زما نور ملګری ستاسو په خدمت کې یو. نن د اتوار ورځ یا یک شنبه د 1400 هجری لمریز کال د میزان یا تلې د میاشتې 15 نیټه ده، چې د 1443 هجری قمری کال د ربیع الاول له 10 او د 2020 میلادي کال د اکتوبر له 18 نیټه سره برابر ده. ګرانو دوستانو، نن هم د خبرونې په پیل کې د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه اوري، ورپسې سیاسي تبصره لرو چې عنوان یې دی د همګټو هیوادونو سرمشریزه او د افغانستان په باره کې د پوټین دریز، ورپسې هم د تاریخ پاڼه اوریدې شي. بیا ایران د اونۍ په هنداره کې نومې 19 پروګرام اوري چې د ایران د تیرې یوې اونۍ د مهمو حالاتو څېړنه پکې کیږي، او د خبرونې په وروستیو شیبو کې هم د فقر او بې وزلۍ د ختمولو د نړیوالې ورځې په حقله ځانګړې وینا درته وړاندې کیږي. په دې هیله چې د خبرونې تر پای را سره ملو وسه، له یوې لنډې شاندمې وروسته بیا راګرځو. د تهران رادیو مینوالو، په ایران کې د سحر شپږ بجې شوې، نو غوږ شئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. ایران وایي له اټومي موافقې د امریکې له وتلو وروسته اروپا هیڅ اقدام ونه کړ. د افغانستان د شیعه علما او شورا د کندهار د پیخي په حق له خبر پاڼه خبر کړه. د ترکیه ولسمشر لا هم د کابل هوایی ډګر د کنټرول په تکل کې ده، او د عراق د شیعیانو د غملتیا پلاوی د انتخاباتو د پایلو لمنلو انکار کړی دی. اوس هم د خبرونو تفصیل ته غوږ شئ. د ایران د خارجه وزیر سیاسي مرستیال پرون د ایران او آسټریا د سیاسي خبرو اترو په 5 پړاو کې په خپلو ژمنو باندې د ایران پابندۍ ته په اشاره سره څرګنده کړه. اروپا له اټومي موافقې د امریکې له وتلو وروسته که څه هم له موافقې ونه وتله، خو د خپلو ژمنو په چوکاټ کې کوم اغیزناک او عملي اقدام نه دی کړی. د ایران د اسلامي جمهوریت او آسټریا ترمنځ د سیاسي خبرو اترو 5 پړاو پرون د ایران د خارجه وزیر د سیاسي مرستیال علي باقيري او په تهران کې د آسټریا د خارجه وزارت د عمومي منشي پیټر لاونسکي په مشرۍ تر سره شو. د ایران د خارجه وزیر سیاسي مرستیال په دغه غونډه کې د ایران او آسټریا د اړیکو اوږدې مخینې ته په پام سره هغه د دواړو هیوادونو د اړیکو لپاره یو ارزښتناک پانګه وبلله. باقری د سیمې په مسایلو پورې په اړوند برخه کې په یمن او افغانستان کې د ورستیو بدلونونو او همداشان د ستونزو په کمولو کې د مرستې لپاره د ایران هلو ځلو ته په اشاره سره وویل، د یمن خلک له تیرو 15 کالو راهیسې له سختو پوځي حملو سره مخامخ دي، او له انساني اړخه تمه کیږي چې د روانو غمیزو د مخنیوي لپاره اروپایي هیوادونه جدي اقدام وکړي. په دغه کتنې کې د آسټریا د خارجه وزارت عمومي منشي پیټر لاونسکي هم د ایران او آسټریا د اړیکو په لرغونوالي باندې په ټینګار سره څرګنده کړه چې متقابل احترام او درک د دواړو هیوادونو د خلکو په نزد د ملګرتیا لپاره هوډ او اراده کلکه کړې ده. هغه د افغانستان په هکله هم د ایران په اندېښنو باندې د خپل هیواد په پوهېدو باندې په ټینګار سره له افغانستاني پناه غوښتونکو څخه د ایران د کوربتوب قدرونه وکړه.
د استریا د خارجه وزارت عمومي منشي د یمن په حق لهم ټینګار وکړه، هڅه کوي چې د انساني مرستو په لیږلو سره تر خپل وسه د یمن د خلکو کړاوونه کم کړي. د افغانستان د شیعه علماو شورا د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره له طالبانو وغوښتل چې د افغانستان د خلکو د امنیت د تامینولو لپاره یو جدي حل لاره ولټوي. د افغانستان د شیعه علماو شورا په قندهار کې د شیعه لمسکونکو وجلې ته په خبرګون کې د طالبانو د لنډمهاله حکومت له امنیتي چارواکو وغوښتل چې په هیواد کې په تیربیا د شیعیانو د مذهبي او کلتوري مرکزونو د امنیت په تامینولو لپاره عملی تابعیاوی غوره کړي چې په هیواد کې له دې زیاته بد امنی او د بیګنا خلکو وجله ونه وینو. د افغانستان د شیعه عالمانو د شورا په بیانیه کې همداشان راغلی دي که څه هم موږ ته یقین دی چې نړیوال او سیمه ییز استخباراتي مرکزونه د شیعه مسلمانانو په جماعتونو باندې ترهګرې حملې د فرقه ایزو شخړو د رامنځته کېدو او په هیواد کې د نسبي امنیت د بې بنیاده ښودلو په موخه پلانوي، خو دا کار د خپلو وطنوالو د امنیت د تامینولو لپاره د واکمن حکومت په توګه د طالبانو مسؤلیت او ذمهداري نه کموي. د دغه خبر پاڼې په پای کې د افغانستان له خلکو وغوښتل شول چې په دینی او فرهنګي مرکزونو کې د راغونډېدو په وخت د خپل امنیت خیال وساتي، او د کندهار له خلکو غوښتنه شوه چې له هر ممکن لارې د شهیدانو او زخمیانو د کورنیو مرسته وکړي. طالبانو د جینکو د ټولو ښوونځیو د زر خلاصولو ډاډ ورکړی دی. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو د ځانګړې ادارې یعنی یونیسف مرستیال وایي چې طالب مشرانو کابل ته د وروستي سفر په ترڅ کې ډاډ ورکړی چې په ټول افغانستان کې به له شپږم نه تر دولسم کلاسه د نجونو ښوونځي ډېر زر پرانستل شي. عمر عبدی په یوه تازه مرکه کې د طالبانو مشرانو په حواله ویلي د نجونو ښوونځي به د افغانستان په څلور دېرش واړو ولایتونو کې زر پرانستل شي. تر اوسه طالبانو په کندوز، بلخ، سمنګان او جوزجان کې جینکو ته اجازه ورکړې ده چې ښوونځیو ته لاړ شي، او په اورزګان کې هم نجونې پریښې دي چې زده کړې وکړي. عمر عبدی چې تیره اونۍ کابل ته تللی و، په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزي دفتر کې خبریالانو ته وویل د طالبانو د پوهنې وزیر راته ویلي و چې په یو داسې پروګرام کار کوي چې نجونې له شپږم ټولګي پورته هم زده کړې وکړي، او د دې پروګرام په جوړېدو به له یوې تر دوو میاشتو پورې وخت ولګي. عبدی په طالبانو غږ وکړ چې اوس هم ډېر وخت وشو چې نجونې له زده کړو بې برخې شوې دي او ځنډ پکې نه راولي. د طالبانو د تیرې واکمنۍ پر مهال له 1999 تر 2008 کال پورې جینکې له زده کړو منع شوې وې او ښځې کارونو ته نه پرېښودې. د ترکیې ولسمشر یو ځل بیا د افغانستان د پلازمینې کابل د هوایي ډګر کنټرول او چلولو ته چمتووالی اعلان کړ. تسنیم خبری آژانس لیکلی چې رجب طیب اردوغان دې ټکي ته په اشاره سره چې هیواد یې په تیرو کلونو کې هم د کابل د هوایي ډګر د کنټرول واک درلودلی دی زیاته کړه. ترکیه کولی شي چې له افغانستان او قطر سره له موافقې وروسته د کابل د هوایي ډګر کنټرول یو ځل بیا ترلاسه کړي. په عین حال کې اردوغان هم د ترکیې د خارجه وزارت په شان د انقرې لخوا په رسمیت د طالبانو د حکومت له پیژندلو ډډه کوي، او په دې لړ کې د طالبانو غوښتنې د افغانستان له خلکو سره د دغې ډلې په سلوک پورې شرطمنه کړې ده. رانو دوستانو، په غزنی کې د غلو د نیول کېدو په هکله له سیمې زموږ خبریال یو رپورټ را لیکلی، نو راځئ چې وبیرو.
د غزنی ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې دوه تنه غله نیولي چې له یوه کور څخه یې لسګونه زره کلدارې او یوه اندازه طلا غلا کړې وه. د غزنی ولایت د درېیم امنیتي حوزې امیر مولوي حمیدالله دانش وایي چې نیول شوي غله د غزنی مرکز اړوند د زوړ ښار اوسیدونکي دي چې د غزنی مرکز اړوند اربابا په سیمه کې یو کور ته له ننوتو وروسته د کور څښتن تړي او کور تلاشي کوي چې په ترڅ کې یې 5000 کلدارې، یوه اندازه طلا او یوه تومانچه غلا کوي.
دا څو تنه غله چې د شهر کونی مرکز غزنی اوسیدونکي دي. نو دلته د اربابا صف کلي کې یو کور ته ورلوېدلی و. د کور خاوند یې تړلی و، کور کې یې تلاشي کړې وه چې د 5000 ګیڼې په اصطلاح یې وړې وې، 5000 کلدارې وې، 3500 افغانۍ وې. په ګیڼو کې نو دوه غړکۍ وې، 11 شاوخوا که 12 بنګړي و، درې جوړه دا لښتې وې، یوه تومانچه وه. نو الته کور لټکړی او بیا ورسته پټیکته باندې بریالي سی او چون کې څنګه سم مجاهدین خبر سو دې په نیولو باندې دسته اقدام وکړ چې دې گرفتار سو چې دې له معلوماتو داسې معلوماتي سی او دونه پر نور هم دې معلومات مکمل سی دې بل وخت ان شاء الله غن گرفتار سی
په تیرونه کې هم د غزنی طالب چارواکو یو کس چې له کابل نه به الکولي څښاک راوړل او بیا به یې غزنی کې پلورل ونیول چې په لسګونه بوتل او پاکټه بیلابیل ډوله څښاک ورسره هم ونیول شول. نعمت الله افغان، تهران رادیو، غزنی.
خبرونو دوام ته غوښ شئ. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال مولوی عبدالسلام حنفی په مشرۍ د دوی یو جګپوړی پلاوی پرون د ازبکستان پلازمینې تاشکند ته تللی دی. د طالبانو خبری سرچینو د دې خبر له خبرولو سره ویلي چې یاد پلاوی به د ازبکستان له جګپوړو چارواکو سره په مختلفو موضوعاتو او دوه اړخیزو اړیکو وغږیږي. امریکا تر اوسه خلیلزاد ته په ماسکو په ناسته کې د ګډون اجازه نه ده ورکړې. د امریکې د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیټ پرایس ویلي چې تر اوسه دغه وزارت د افغانستان په اړه د ماسکو د روانې اونۍ په غونډه کې د زلمی خلیلزاد د ګډون پریکړه نه ده کړې. نوموړي ویلي چې په دې کانفرنس کې د متحده ایالاتو د پلاوي د ګډون او په دې اړه چې څوک به په دې پلاوي کې غړیتوب ولري پریکړه نه ده شوې. له دې سره امریکایي ویاند له روسیې سره د افغانستان په اړه تیرې ګډې ناستې ګټورې ګڼلې او ویلي چې له روسیې او نورو هیوادونو سره په دې برخه کې ګډ کار ته لیواله دي. د عراق د شیعیانو د غګملتیا پلاوی د انتخاباتو پایلې نه مني. د غګملتیا چوکاټ په نامه د عراق د شیعه مسلمانانو د غګملتیا کمیټې بیګا په یو خبر پاڼه کې د هیواد د وروستیو پارلماني انتخاباتو له نتایجو سره خپل بشپړ مخالفت اعلان کړ. د عراق د شیعیانو د غګملتیا پلاوی په یاد خبر پاڼه کې د انتخاباتو له نتایجو سره د مخالفت په ترڅ کې وویل د هیواد د انتخاباتو لوړ کمیشن د ټاکنو د ماتې او ناوړه مدیریت اصلي مسؤل دی. د عراق د شیعیانو د غګملتیا د کمیټې په بیانیه کې همدا شان ټینګار شوی چې د انتخاباتو ماتې به د هیواد د ډیموکراسۍ په بهیر او د ټولنې د اجتماعي وفاق په کار باندې منفي اغیزه وکړي. دا ویلو دا چې د عراق د پارلماني انتخاباتو د ابتدایي نتایجو له اعلانېدو وروسته د ټاکنو ډیرو کاندیدانو د انتخاباتو د عالی کمیشن لخوا په اعلان شوی نتیجې باندې اعتراض وکړ او پکې یې د شفافیت او روڼتیا غوښتنه وکړه. معترضانو د عراق په پارلماني انتخاباتو کې د پراخې درغلې خبره کړې ده. او وروسته خبر دا چې د بحرین د اسلامي غورځنګ مشر شیخ عیسا قاسم د اسلامي د دښمنانو د دسیسو په تیر بیا د تفرقه اچولو لپاره د هغوی د هلو ځلو په وړاندې د هوښیارۍ په ضرورت باندې تاکید وکړ. شیخ عیسا قاسم پرون د بحرین ولس او ټول اسلامي امت ته په خطاب کې وویل له صهیونیستي رژیم سره د اړیکو د ښه کولو او هم د سیاسي حقوقو د مسالې او د زندانیانو د ازادۍ د حق په شمول د نورو مدني حقوقو په حقله د ولس او حکومت ترمنځ د سختو اختلافاتو په سیوري کې ولس ته پکار دي چې د غلیمانه سیاستونو د پلانونکو لخوا له هلو ځلو او له اصلي مسایلو یې د نظر اړولو په حقله بیدار واوسي. هغه څرګنده کړه چې په دې حالاتو کې د اسلام د څیرې د خرابولو او نابودولو لپاره یرغل لا پراخ شوی دی او طاغوتی قدرتونه او هم په امت کې موجود سیمه ایز طاقتونه په کې لاس لري او د داعش په شان د سیسه پالې ډلې هم د جاهلیت د زمانې په اقداماتو او د اسلام د حرمت په سپکاوي سره د هغوی مرسته کوي. د خبرونو پای. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسي تبصرا.
د همګټو هیوادونو سر مشریزه او د افغانستان په حق له د پوتین دریز زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. نو پام ورته وکړي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د تیر جمعې په ورځ د همګټو خپلواک هیوادونو په سر مشریزه غونډه کې وویل د طالبانو په رسمیت پیژندلو لپاره هیڅ بیړه نشته. هغه تاکید وکړ چې د افغانستان حالت د مرکزی آسیا د سیمې لپاره یو لړ اندېښنې او خطرات رامنځته کوي. د پوتین د وینا له مخې د افغانستان په شمال کې 2000 داعشي وسلوال ترهګر شتون لري او مشر یې غواړي چې په نورو هیوادونو او سیمو باندې هم تاثیر وکړي. د افغانستان په وړاندې د پوتین دریځ نیونه له دوو مختلفو اړخونو رامنځته شوې ده. په دې باره کې د روسیې د ولسمشر لومبنی تاکید دا دی چې ماسکو په اوس حال کې په رسمیت د طالبانو د پیژندلو اراده نه لري. په حقیقت کې روسیې د 2021 کال په اگست کې په افغانستان باندې د طالبانو د ولکې له وخت نه د طالبانو په وړاندې دوه رنګه دریځ غوره کړی دی. له یوې خوا ماسکو طالبان په افغانستان کې د یو حقیقت په توګه مني او ورسره کار کوي، خو دا د یو روا او ولسی حکومت په توګه د هغوی د پیژندلو په معنا نه دي. د پوتین وروستی دریځ هم په دقیقه توګه د همدغې خبرې انعکاس دی. د ماسکو اصلي کوشش له طالبانو سره نږدې اړیکه پیدا کول دي. په کار دی یاد ولرو چې امریکایانو د ټرمپ په دوره کې د امریکایي پوځیانو د وژلو لپاره له طالبانو سره د اړیکې په ټینګولو او حتی د پیسو په ورکولو سره مودې روسیه تورنه کړې وه، نو ځکه په نوې دوره کې د ماسکو او طالبانو ښه تعلقات به څه عجیبه خبره نه وي. هماغه ډول چې هیله کېدله د ماسکو او طالبانو تعلقات تاوده دي، او په حقیقت کې روسیې په دې چاره تمرکز لرلی چې له چین سره یو ځای په افغانستان کې د امریکې او لویدیز خالی ځای ډک کړي. د روسیې خارجه وزیر سرګی لاوروف په دې اړه وایي چې ماسکو کوشش کوي طالبان دې ته وهڅوي چې متمدنانه چلند غوره کړي، او تاکید یې وکړ چې د دغې ډلې په رسمیت پیژندل دمګړی د نړیوالې ټولنې د نظر وړ چاره نه ده. په اوسنی حالت کې د روسیې کوشش په افغانستان کې د ګډوډۍ او ترهګرۍ د زیاتېدو د مخنیوي لپاره په دغه هیواد کې د حالاتو تثبیتول دي. دا چاره د دغه جنگ ځپلي هیواد د حالاتو د منظمولو لپاره له طالبانو او ملګرو ملتو سره د ملګرتیا او هلو ځلو په معنا ده، نو ځکه په دې لړ کې ماسکو کوشش کوي چې نسبتا په ډیموکراټیکه توګه یا په دا ډول حکومت کولو ته چې په افغانستان کې د ګډوډۍ د رامنځته کېدو او د کډوالو د نوو څپو د راپیدا کېدو سبب نشي طالبان مجبور کړي. په دې لړ کې د افغانستان په چارو کې د روسیې د ولسمشر استازي زمیر کابلوف په دې وروستیو وختونو کې وویل چې روسیې طالب ډلې ته په ماسکو کې د افغانستان په اړه غونډه کې چې ټاکل شوې ده د اکتوبر د میاشتې په 16 نیټه جوړه شي بلنه ورکړې ده. دویمه مسئله چې پوتین پرې تاکید کړی دی د افغانستان په شمال کې د داعشي ترهګرو د شتون زیاتېدل دي. په حقیقت کې د روسیې اصلي اندېښنه په افغانستان باندې د طالبانو د سلطې سیمه ایز نتایج، یعنی د داعش لخوا د ترهګرو فعالیتونو پراختیا او د مرکزی آسیا جمهوریتونو په تیره به تاجکستان او ازبکستان ته غځېدل دي. پوتین په دې باره کې د جمعې په ورځ په خپله وینا کې په ډاګه وویل چې ترهګر د افغانستان په شمال کې غواړي د همګټو هیوادونو په شمول په ګاونډي سیمو کې خپل نفوذ زیات کړي او قومي او فرقه ایزو جنګونو او مذهبي نفرتونو ته لمن ووهي، او د کډوالو تر بیرغ لاندې ګاونډي هیوادونو ته د داخلېدو کوشش وکړي. نو ځکه ماسکو کلکه اراده کړې ده چې په مرکزی آسیا کې د همګټو خپلواکو هیوادونو د امنیت د ساتنې په لړ کې د داعش لخوا د ترهګرو ګواښونو په مقابل کې نیغ په نیغه یا د ډله ییز امنیت د تړون د تنظیم په چوکاټ کې ضروري اقدامات وکړي. ماسکو دا ګومان کوي چې داعش ترهګره ډله کوشش کوي چې د افغانستان له اوسني حالت څخه په دغه هیواد کې د خپل موقعیت د مضبوطولو او بیا نورو ګاونډي هیوادونو ته د خپلو ترهګرو عملیاتو د لمن پراخولو لپاره استفاده وکړي. د تهران رادیو ډیر خوږ او قدرمن اوریدونکو، هیله ده چې تر دې دمه مو د خبرونه د پام او خوښې وړ ګرځېدلې وي. عزیزانو، په دوام کې هم د تاریخ پاڼې اوریدو ته بلنه درکو.
د تاریخ
پاڼه.
ډیر عزت من اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیک پیرزوینې ومنئ. عزیزانو، اوس هم د تاریخ یوه بله پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ، نن د اتوار ورځ یا یکشنبه د 1400 هجري لمریز کال د تلې د میاشتې 15مه نیټه ده، چې د 1443 هجري قمري کال د ربیع الاول یا لومړۍ خور لسمه او د 2021 میلادي کال د اکتوبر 18مه نیټه ده. یو زر څلور سوه اتاتیا کاله پخوا له هجرته 45 کاله مخکې د ربیع الاول د میاشتې په 10مه نیټه د خدای د ګران رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم قدرمن نیکه حضرت عبدالمطلب علیه السلام په مکه مکرمه ښار کې وفات شو. هغه حضرت د اسلام له ظهور مخکې پړاو کې د قریشو د قبیلې له بزرګانو څخه وو او د قریشو ترمنځ په عقلمندۍ او د بیان په فصاحت او بلاغت مشهور وو. حضرت عبدالمطلب د کعبې د پردهدارۍ او د بیت الله شریف د ظاهرانو د خوراک څخاک د برابرولو مسؤلیت په غاړه درلوده او دغه سپېڅلې وظیفه د یو ګران بیې میراث په شانه هغه ته له خپل پلار څخه رسېدلې وه. حضرت عبدالمطلب په تړون باندې د عمل احترام کاوه، نو په همدې وجه یې د هغې زمانې د خلکو ترمنځ یو خاص نفوذ او احترام درلوده. د حضرت عبدالمطلب علیه السلام له اولاد څخه د خدای د ګران رسول د پلار حضرت عبدالله علیه السلام او د حضرت امام علی علیه السلام د پلار حضرت ابو طالب علیه السلام نمونه اخیستلی شو. یو زر څلور سوه یو اویا کاله پخوا له هجرته 28 کاله مخکې د ربیع الاول د میاشتې په 10مه نیټه د خدای د ګران رسول حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم له حضرت بی بی خدیجه کبرا سلام الله علیها سره واده وکړ. د خویل لور بی بی خدیجه یوه شرافتمنه او ایمانداره ښځه وه او د جاهلیت په دوره کې ورته د طاهرې یعنی پاک لمنې میرمنې لقب ورکړ شوی و. حضرت خدیجه کبرا د خدای له ګران رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم سره لواده وروسته د ژوند په ټولو مرحلو کې له هغه حضرت سره مرسته او ملګرتیا وکړه. دغه قدرمن میرمن لومړنۍ ښځه وه چې د خدای د ګران رسول پر رسالت ایمان راوړ او په خپل ټول توان یې د خدای د مبین دین اسلام مرسته او ملګرتیا وکړه. حضرت بی بی خدیجه سلام الله علیها د خپل زمانه یو شتمنه او مشهوره میرمن وه او له دې سربیره چې خپل ټول سرمایه او مال دولت یې د خدای د مبین دین اسلام د خپرولو لپاره د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په اختیار کې ورکړ، له روحي نظره یې هم د یو خدای پرستش او بندګۍ ته د خلکو پرابللو کې د خدای د ګران رسول مرسته او ملګرتیا وکړه. حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها له حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم سره د واده په وخت 40 کاله عمر درلودله او له هغه حضرت سره 15 کاله ژوند تیر کړ او له حضرت ابراهیم پرته د خدای د ګران رسول ټول اولادونه له دې قدرمنې میرمنې څخه دی او حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم با دغه فداکار میرمن تل په نیکۍ سره یادوله. دواتیا کاله وړاندې د 1403 لمریز کال د تلې د میاشتې په 15مه نیټه د رضا خان د استبداد مخالف ایرانی شاعر او ژورنالیست محمد فرخی یزدی په جیل کې ووژل شو. میرزا محمد فروخی یزدی په 1218 لمریز کال کې په یزد کې زیږیدلی و. هغه د 15 کالو و چې د انتقادي شعرونو د ویلو په وجه له ښوونځي وویستل شو. د مشروطه په پړاو کې د ازادي غواړو په ډله کې شامل شو. فروخی د 1219 لمریز کال په نوروز کې په یو شعر کې د یزید واکمن ته په خطاب کې په هغه نیوکه وکړه او له هغه وروسته د واکمنانو په حکم د هغه شونډې په ستن تار سره وګنډلې شوې او په جیل کې واچوه. یوه دوه میاشت پس تهران ته راوتښتید او له ملي مبارزانو سره ملګری شو.
ایران پتیره اونایی کی
ډیری زتمنو اوریدونکو زموږ سلامونه ومنه عزیزانو د خبرونه په دې شیبه کې زفاطمی لخبل محترم همکار
علی اصغر عبیدی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی چې ایران په تیر اونۍ یو بل مطلب تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ګران اوریدونکو، د ایران د مدافعان اسمان ولایت 1400 په نوم د هوایي ځواک او د سپای پاسداران ځواک ګډه تخصصي پوځي مانوره په تیرې سه شنبه ورځ د ایران په مرکزي دښته کې ترسره سوه. د کورستوغندیو د یرغل په وړاندې څو اړخیزه او پیاوړې دفاع د مدافعان اسمان ولایت د 1400 د هوایي تخصصي ګډې پوځي مانورې یو هدف و چې د ایران د سپای پاسداران ځواک او د پوځ د هوایي ځواک د سیستمونو په وسیله په بریالیتوب سره اجرا سوه. په دغه پوځي مانورې کې د لومړي ځل لپاره وزر لرونکي بمونه چې له الوتکې څخه غورځول کېدل وکارول سول. په دغه پوځي مانورې کې دغه راز د ایران د پوځ د هوایي دافع ځواک د مجد په نوم ځایي هوایي دافع سیستم او د اسلامي انقلاب د سپای پاسداران ځواک د هوا فضا ځواک لخوا د ډز فول په نوم سیستم په بریالیتوب سره د هیواد د هوایي دافع یو هیر چینل لخوا سپارل شوي هدفونه له منځه یوړل. د ایران اسلامي جمهوریت په دغه ګډې پوځي مانورې کې په یو وخت دوه هدفونه تعقیب کړي دي. لومړی هدف د توغندوی دفاعي توان په برخه کې پارتیا او وړ برخو کې په دفاعي صنایعو کې لزایي جوړسوي او تجهیزاتو څخه استفاده کول دی چې په دفاعي بحث کې استراتیژیک اهمیت لري. دوهم هدف په دې لړ کې د حرکت د چټک کولو لپاره له پرمختللو تخصصي میکانیزمونو په استفاده کولو سره د هوا فضا د پرمختللې جنگ د توان زیاتول دی.
قدرمن دوستانو، ایران د هوا فضا په ډګر کې د توغندوی قدرت او د سمندري قدرت او د مځکني قدرت په ډګر کې اوس یو ستراتیژیک ځواک ګڼل کیږي او د ګواښونو د لمنځه وړلو لپاره له یرغلیز او دفاعي قدرت څخه برخه ور دی. په تیرو کلونو کې د شاهد یو سل یو نوي د شاهد یو سل درې دېرش او د سایقه په شان د پرمختللو توغندیو مخکتنه شوې ده. د ایران د اسلامي انقلاب د سپای پاسداران ځواک قومندان بریج جنرال حسین سلامی د مدافعان آسمان ولایت 1400 د ګډې پوځي مانورې په څنګ کې د هوایي دفاع په ډګر کې د ایران پرمختګونو ته په اشاره سره وویل، د ایران د اسلامي انقلاب د سپای پاسداران د هوا فضا ځواک او د پوځ هوایي ځواک د نړیوالو اطلاعاتو د ارتباطاتو د کنټرول او قومندانۍ او د ټکنالوژۍ په برخه کې ډیرو پرمختللو او مارډرنو سیستمونو ته لاسرسی پیدا کړی. په دې ډول چې هدفونه په اټومات ډول د نرم اوزارونو او سافټ ویرونو په وسیله سیستمونو ته انتقالیږي او په ممکن وخت او د توغندیو په اکله د هدف د حالت د موقعیت له پلوه تر ټولو مناسب سیستم ته ورکول کیږي او په ډیر دقیق او سم ډول په هدفونو باندې لګیږي. د ایران د وسلوالو ځواکونو د پوځي مانورو په منظم ډول ترسره کیدل په دې زمینه کې روښانه پیغام لري. په همدې لړ کې د فاتحان خیبر پوځي مانوره هم څه موده مخکې د زغرګاډو د ټوپونو د بې پیلوټو الوتکو او د جنګالیو یعنی د الکترونیکی جنگ په ګډون د هوایی ځواک د هلیکاپټرونو د حملو په ملاتړ سره په شمال لویدیځ سیمه کې ترسره شوه. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود او د ټولو قواو قومندان حضرت آیت الله عظما سید علی خامنهی د 1999 هجری لمریز کال د سلواغې د میاشتې په 19 نیټه د پوځ د هوایی او د دافع هوا ځواک د قومندانانو په ټول کې په یوه وینا کې د قدرت د تولیدولو یو مظاهر او نښه له نړیوالو او سیمه ییزو ضرورتونو سره متناسب د وسلوالو ځواکونو پیاوړي کول وبلل.
اروپایي اتحادیې لوړ رتبه چارواکي ښاغلی امریکا مورا د دوړخیز اړیکو په افغانستان او یمن کې د بدلونونو په شمول د سیمه ییزو موضوعګانو پاکله د سلام مشورې او د بایکاټونو د لغو کولو لپاره د خبرو اترو د ترسره کولو لپاره تهران ته راغلی وو. د ایران د اسلامي جمهوریت او د اروپایي اتحادیې ترمنځ د خبرو اترو له سره پیل دا وروسته چې په تېرې پنجشنبه ورځ د ایران د خارجه وزیر د سیاسي چارو د مرستیال علي باقری او د اروپایي اتحادیې د لوړ رتبه چارواکي انریکا مورا ترمنځ وسوې، د روسیې او د ایران خارجه وزیرانو په ټلیفوني خبرو کې سلام مشوره او خبرې وکړې. د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان په دغو ټلیفوني خبرو کې ټینګار وکړ چې د اروپایي اتحادیې له چارواکي امریکا مورا سره خبرې اترې په ویانا کې د اوسني بندونو او د مشکلاتو د حل کولو لپاره د عملي لارو چارو په موندلو متمرکز دي، چې د امریکا د غیر قانوني او د یو اړخیزه بایکاټونو په کامل او اغېزشیندونکي ډول ختمولو کې د امریکا د ژمنو د ماتوونکي کړچار او د دریځونو په دلیل رامنځته شوي دي.
د فرانسې په شمول د اروپایي هوادونو کمزورې کارچار د اټومي تړون د اجرا په لاره کې د مشکلاتو د رامنځته کېدا یو علت دی او واضح خبره ده چې د اټومي موافقې په وړاندې اروپا په خپلو مسؤلیتونو سم ډول عمل نه دی کړی. نو ځکه خو ضروري ده چې اروپایي هیوادونه د اټومي تړون د ساتلو لپاره په خپلو ژمنو باندې د عمل په زمینه کې جدي او ګړندۍ فیصله وکړي او د کارپېژاندو د ډلې لخوا د اټومي ګامونو او بایکاټونو لغوه کېدا ته اقدامات مشخص کړي. د ایران اسلامي جمهوریت د مسؤلیت منونکي هیواد په توګه په زلونو ټینګار کړی چې د نړیوال اټومي تړون د نورو لورو لخوا د اټومي ژمنو د اجرا او د ټولو بایکاټونو د لغوه کېدا په بڼه کې په دې ډول چې ایران د اټومي تړون پر اساس لخپلو ګټو برخمن شي، د تهران لخوا د اټومي ژمنو د کمولو په لاره کې اخیستل شوي ګامونه به په چټکۍ سره بیرته ورستنېدونکي وي. په تیرو څو میاشتو کې د اسرایلو رژیم له ماجرا غوښتنې ډک او لمسوونکي ګواښونه زیات شوي او دوام یې موندلی دی او د خبرداری تر سویې پورې هم رسېدلی دی. اخري ګواښ هم د اسرایل رژیم د پوز د مشر لخوا شوی چې ګواښ کړی دی د ایران د اټومي پروګرام پر ضد عملیاتي پلانونه د پراخېدا په حال کې دي او په هر وخت او بېلابېلو ډګرونو کې به د ایران د وسونو د له منځه وړلو لپاره عملیات دوام ولري. په ملګرو ملتونو کې د ایران دایمي استازي او سفیر مجید تخت روانچی په تیر چهارشنبه ورځ په د امنیت شورا پړاوي مشر ته په لیک کې د ایران د اټومي پروګرام په شمول د تهران پر ضد د اسرایل رژیم د احتمالي پوځي بلاغوښتنې او د هر ډول غلطو محاسباتو په اګله د صهیونیست رژیم د وروستیو ګواښونو په اړه خبرداری ورکړ. مجید تخت روانچی په دې خبرې سره چې د صهیونیست رژیم پخوانیو ګواښونو ته زموږ اعتراضونه د روان میلادي کال د فروری د میاشتې په لومړۍ، د اپریل د میاشتې په 12، د سپتمبر د میاشتې په 14 نیټه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په لیکونو کې منعکس کړای شوي زیاته کړه. د ملګرو ملتونو د یو بنسټګر په توګه د ایران پر ضد د اسرایلو د رژیم دغه ښکاره او صریح سیستماتیک ګواښونه د نړیوالو حقوقو په تیره بیا د ملګرو ملتونو د منشور د دوهمې مادې سخت خلاف ورزی ګڼل کیږي. دغه واقعیت چې د اسرایل رژیم د ایران د وسونو له منځه وړلو ته دوام ورکوي بېله شکه دغه خبره ثابتوي چې دغه رژیم په تیره میاشت کې د ایران د سوله ییز اټومي پروګرام پر ضد د ترهګرو حملو مسؤول دی. د استناد وړ راپورټونو پر اساس صهیونیس رژیم له 200 څخه 400 پورې اټومي خولۍ لري.
ځانو د ایران اسلامي جمهوریت تروسه په ځلونو له نړیوالې ټولنې غوښتي دي اسرایل چې تېرهګرۍ د هغه ذات او د خوی برخه ده د اټومي وسلو د تولید د پراختیا او د بندیز د تړون NPT او د اټومي وسلو له لرلو پرته د اټومي انرژۍ د نړیوال اجنس د پلټنو منلو ته مجبوره کړي. په سیمه کې د اسرایلو رژیم د بې ثباتۍ رامنځته کوونکو د سپیرو رودو مخینی او د غراز د ایران د اټومي پروګرام پر ضد د پټو عملیاتو په پام سره باید د ګډوډۍ د رامنځته کوونکو او ګواښونو د بندولو لپاره له دغه رژیم سره چلند وسي. د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ لوی درستیز جنرال محمد باقری او د ایران یو شمېر لوړ رتبه پوځي چارواکي د پاکستان د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوا په بلنه تېره اونۍ اسلام آباد ته ورغلل. د پاکستان ته د ایران د پوځ د لوی درستیز جنرال محمد باقری دوهم سفر دی. د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا هم تروسه 2 ځله ایران ته راغلی دی. د ایران او د پاکستان د دفاعي ملګرتیا او اړیکو پراخول، د سرحدي ګډې ملګرتیا زیاتول، له ترهګرۍ سره مبارزه او د اسلامي نړۍ او د سیمې په بدلونونو باندې غور کول په دغه سفر کې د تهران او د اسلام آباد د خبرو اترو چورلیزونه دي. په لوړه سویه پوځي او امنیتي ملګرتیاوې په دواړخیزو اړیکو کې د هغوی په اهمیت سربیره په نړیوالو او سیمه ییزو اړخونو کې ډېر پیغامونه لري. د ایران او د پاکستان د چارواکو له نظره د سیاسي او د اقتصادي اړیکو په څنګ کې د تهران او د اسلام آباد د پوځي او د امنیتي اړیکو پیاوړي کول ستراتیژیک اهمیت لري. ایران او پاکستان ګډې ګټې او ګواښونه لري او ضروري ده په دې هکله له یو بل سره نږدې ملګرتیا او تعامل ولري.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو، د دغه مطلب وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر د موږم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری.
د بی وزلی د ختمولو نړیواله ورځ. قدرمن اوریدونکو، نن د اکتوبر 18 نیټه د فقر او بی وزلی د ختمولو نړیواله ورځ ده، او په همدې مناسبت مو یو ځانګړی وینا چمتو کړی ده. هیله ده چې ستاسو د پام او خوښۍ وړ وګرځي. یادونه ضروری ګڼم چې دغه پروګرام زه فاطمی له خپل محترم همکار
علی اصغر عابدی سره
تاسو ته وړاندې کوم. Thank you.
یو مسله چې په انساني ټولنو کې تل په نړیواله سویه د محققانو، کارپوهانو او اړوند سازمانونو د پام او وړ پاتې سوي د فقر او بېوزلۍ ستونزه ده. که څه هم په پرمختللو او د پراختیا په حال کې هیوادونو کې فقر کم سوي دي، خو اعتراف کول په کار دی چې بېوزلۍ په ټولو انساني ټولنو کې هغه پرمختللې ټولنې دي او که د پراختیا په حال کې د یوې نوې نه انکارېدونکې ښکارندې په توګه پیژندل سوې او تل داسې کسان وي چې له بېوزلو ملاتړ کوي. په دې لړ کې د 1980 کال د اکتوبر په 18 نیټه تقریبا 100,000 کسانو د فقر، لوږې او تشدد له قربانیو په ملاتړ کې د پاریس ښار په تروکادرو میدان کې چې په 1948 کال کې د بشري حقوقو د نړیوالې خبر پاڼې د لاسلیک ځای و، اعتراضي تجمع وکړه. د دغه اعتراض هدف چې لومړی یوازې حکومتونو او عامه خلکو ته د بېوزلۍ د قربانیانو د ږغ رسول و، داسې پراخ سو چې څو کاله وروسته ملګرو ملتو په 1992 کال کې دغه ورځ د بېوزلۍ ختمونې د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله. د دغه ورځې د لمانځنو هدف د فقر او غریبۍ د ختمولو په ضرورت باندې ټینګار دی.
دوستانو، د فقر او بېوزلۍ لپاره تر اوسه مختلف تعریفونه وړاندې شوي دي، خو فقر په کلي توګه هغو حالاتو ته ویل کیږي چې پکې د خوراکي موادو، جامو، کپړو او اوسېدو د ځای یعنی کور د تامینولو لپاره د انسان بنیادي او ابتدایي ضرورتونه نه پوره کیږي. په بل وینا، فقر له سوکالتیا هغه څرګند بې برخې توب دی چې په مختلفو ټولنیزو اړخونو کې رابرسېره شي. البته پاملرنه په کار ده چې په مختلفو هیوادونو کې د فقر او بېوزلۍ د اندازې لګولو پیمانې مختلفې او بدلې دي. په عامه توګه په مالدارو هیوادونو کې د فقر ملي کرخه لوړه وي. د نړیوالې اندازه اخیستنې د معیارونو له مخې د نړۍ څه باندې 40% غریبان په جنوبی آسیا، تقریبا 15% په سب سهاران افریقا او کابو 20% په ختیځ آسیا کې اوسیږي. تر ټولو زیاته بېوزلي په سب سهاران افریقا کې ده. د دغې سیمې کابو نیمایي اوسیدونکي په ورځ کې د $1 عاید د فقر تر کرخې لاندې ژوند تېروي.
سره له دې چې د شلمې پیړۍ په وروستیو کلونو او د درېیمې زریزې په لومړیو دوو لسیزو کې ټولنپېژندې د پراختیا په حال کې هیوادونو د اقتصادي او ټولنیزو حالاتو ښه کېدو ته هیله مند و، او د ساړه جنګ له ختمېدو وروسته بدلونونه یې د اقتصادي ودې د پیلېدو او د سختې بېوزلۍ د ختمېدو د پیل ټکی ګڼه، خو په خواشنۍ سره موجود حقیقتونه ښودنه کوي چې فقر لا هم د دنیا ستره برخه نیولې ده، او د خرچ او مخارج په پرتله د عایداتو د کموالي موضوع لا هم انساني ټولنه ځوروي. دې ستونزې په تېره بیا په دې تیرو دوو کلونو کې د کرونا وبا په پراختیا سره لا وده کړې ده. په دې لړ کې ملګرو ملتو په دې وروستیو کې خبرداری ورکړ چې د کرونا وایرس خپرېدل سبب سو چې د نړۍ په کچه 250 میلیونه کسان د لوږې سره مخامخ سي. اټکلونه ښودنه کوي چې کرونا له 1990 کال، یعنی د آسیا د مالي کړکیچ د رامنځته کېدو له کال وروسته، د هر اړخیزې بېوزلۍ د زیاتېدو سبب سوې ده. په دې لړ کې د لندن په امپیریل پوهنځی کې د نړیوالې روغتیا استاد او د کووید 19 په لړ کې د روغتیا د نړیوال سازمان استازی ډیوید نابارو هم د دغه زیاتېدونکې نړیوال کړکیچ په هکله خبرداری ورکړی دی، او له ابزرور ورځپاڼې سره په مرکه کې ولیکل. د نیپال بنگلادیش او هندوستان او اندونیسیا پشان د ختیځ آسیا پیوادونو او د لاتین امریکای کارایب او لویدیځ آسیا پشان نور هیوادونو کې ډیر خلک د کووید 19 لامل رامنسته شوی ستونزه سره مخامخ دي. د بشری حقوقو او سختی بیوزلی سره په مبارزه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي ریپورټر الیور ډی اسکاټ هم خبرداري ورکړی چې د کورونا وایرس د نوي ډول خبرېدو د نړۍ په سویه میلیونونه کسان د لوږې په لور ټیل وهلي دي او تر 2000 کال د فقر د ختمولو پروګرام یې له ستونزې سره مخامخ کړی دی. هغه دې ټکي ته په اشاره سره چې وده او پراختیا به په یوازې سره د فقر د اغیزناک هوارۍ لپاره پوره نه وي زیاته کړه: زما په باور له فقر سره په مبارزه کې باید مال او پانګه له سره وویشل سي.
دوستانو، اټکل کیږي چې د افریقا صحرا په جنوب کې 3.5 میلیونه کسان او په جنوبي آسیا کې 14 میلیونه خلک د بیوزلۍ تر دباو لاندې وي. د هیوادونو په کچه اندازه لګول کیږي چې درې هیوادونه د غریبانو په شمیر کې د تر ټولو زیات بدلون لري: هندوستان په 12 میلیونه کسانو سره، نایجیریا په 15 میلیونو تنو سره، او د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت په 2 میلیون کسانو سره. د انډونیزیا په شان هیواد کې اټکل شوی چې څه باندې 1 میلیون کسان د کووید 19 د پایلو په وجه له سخت بېوزلۍ سره مخامخ شي. تمه کیږي چې په لاتینې امریکا او کارایب، ختیځې آسیا او آرام سمندر او منځني ختیځ او د افریقا په شمال کې هم لږ تر لږه 10 میلیونه کسان لږ تر لږه په ورځ کې له 15.5 ډالرو په کم عاید سره ژوند تیر کړي. البته باید ووایو چې کووید 19 وبا نه یوازې له ترقۍ څخه د شاته پاتې هیوادونو لپاره ستونزې جوړې کړې دي، بلکې په پرمختللو هیوادونو کې هم د ډیرو کاروبارونو د خرابېدو او د بېوزلۍ د پراختیا سبب شوې ده. د پر ایتالیا کې چې د کورونا په وجه پکې ډیر خلک مړه شول، کله چې په ټول هیواد کې سراسري قرنطینه ولګېدله، نو ډیری کورنۍ تر سخت مالی دباو لاندې راغله. په ایتالیا کې کړکېچ داسې و چې ویره رامسته شوه چې حسینه مافیا ګڼې له دې حالته ګټه پورته کړي، او په تېره بیا دغه هیواد په جنوب کې ټولنیز ناکراریو ته لمن ووهي. ایتالیا له هغو هیوادونو وه چې په اروپا کې د کورونا د خپرېدو په وختو کې یې ډیر تاوان ورکړ.
د ملګرو ملتونو د اقتصادي پوهنتونونو د پراختیا د تحقیقاتو د نړیوالې موسسې UNU وایډر لخوا خبره شوي نوي تحقیقات خبرداري ورکوي چې د کورونا د نړیوالې وبا له امله رامنځته شوي اقتصادي زیانونه نړیوال فقر تر 500 میلیارد کسانو، یعنی د نړۍ د ټولو نفوسو تر 8% پورې زیاتولی سي. دا لومړی ځل دی چې په تیرو 10 کلونو کې، یعنی له 1990 کال را په دیخوا، بېوزلي په نړیواله سویه دې حده زیاتېږي. په دې اندازه شاتګ په نړیواله سطح د فقر او بېوزلۍ په کولو کې د یوې لسیزې پرمختګ اپوټه کولای سي، یعنی د 2000 کال هدف، او په تیره بیا له فقر او لوږې پرته د پایداري نړیوالې پراختیا اهداف لسخ خطر سره مخامخ سوی دی. البته دا هیله لا هم سته چې له کرونا وایرس وروسته د شکېدو په پیلېده او د پایدارې پراختیا د اهدافو لارې ته په ستنېدو سره ډېر خلک له ښه پرمختګه برخمن سي. پرمختګ له طبیعت سره زموږ د اړیکې د بدلېدو او د تبعیض د جوړښتونو د ختمېدو په معنا دی چې خلک له فقر سره مخامخ وي. دا ډول پرمختګ باید د اخلاقي او حقوقي او د بشري حقوقو د چوکاټ په اساس وي چې د انسان کرامت د سیاست او عمل په زړه کې راولي. په دغه ډول پرمختګ کې نه یوازې هیڅوک شاته نه پاتې کیږي، بلکې کوم کس چې په فقر او غریبۍ کې ژوند تیروي په فعاله توګه تشویق او حمایت کیږي. څو په فعاله توګه په ټولنه کې شتون پیدا کړي او په هغو فیصلو کې با خبر او معنادار ګډون ولري چې د هغوی په ژوند باندې نیغ په نیغه اغیزه کوي. د پرمختګ لپاره باید په عقل، انرژي او تدبیر سره پریږدو کوم کسان چې په فقر او بېوزلۍ کې ژوند تیروي وتوانیږي زموږ له ټولنو او بالاخره زموږ له سیارې سره مرسته وکړي.
د اکسفام خیریه مؤسسې د یو کارکوونکي کونال سین له نظره د هدف ته رسیدو لپاره فوري اړتیا ده چې د پراختیا اژانسونه، ملي حکومتونه، مدني ټولنه او خصوصي برخه د بېوزلو د ژوند او معیشت د ملاتړ په یوې نړیوالې هڅې سره راغونډ شي. په یقیني توګه د مالدارو هیوادونو په ملګرتیا او د خپلو ګټو په یوې برخې باندې په سترګو پټولو سره د فقر او بېوزلۍ په ختمولو کې پوره مرسته کولی شي.
د بیوزلی سره د مبارزې د ورځې پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې مو په پاکه لاس پاره.
خدای مو مل او ملګری.
د تهران رادیو مینوالو په همدې سره زموږ د یو سات خبرونه هم پای ته رسی. خو که تاسو د انټرنیټ اسانتیا ولرئ نو په هر ځای کې او هر وخت زموږ ژوندې خبرونه، د تیرو خبرونو آرشیو او نور غږیز او لیکلي خبرونه، سیاسي تبصرې، مرکې او داسې نور پروګرامونه اورېدلی او لوستلی شئ چې اډرس یې دی parstoday.com/ps. نو تر بل خبرونې خپل کوربه عبدالمجید دورانی ته اجازه ورکړئ. د خدای پامان.